سلامونه وخت مو بخیر خرخ لاس د محل خبرونه ته پیل هم پر خبرونه کو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنو لمړی الوتکه تېر مقام د کندهار ولایت له احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګره والوته. د وزارت په اعلامیه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبره شوې ویل شوي چې له جنوب لویدیځې سیمې 324 اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد او اوقاف وزارت ویلي وو چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر 30 زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شو. خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان یو جنجالي ملاتړی شخصیت دی ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی. طالبان حکومت په دې تړه رسمن لا څه نه دی ویلي. طالبان مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی. امریکا واشنگتن د دوشنبه پورې ول چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره یې موافقه ته رسیدلې دي. واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړي او مالی بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بنسنت او پرجن یو کې د چنئی چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان تویل چې دوړ خو د نوي ورځې لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقه ته رسیدلې دي. روسي خبرم دا چې پولند ویلي په کراکو کې په د روسي قونسلګری وټړي مخکلي دی. پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خي د روسي پټې ادارې په غلوي او لګیدنه کې خکېلی وی چې د 2018 کال په میمیش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنی چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکراین له جګړې رئیس د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي چې وارسا مسکو په تخریب او سایبری بریدونو تورن کړی دی. هغه تورن و چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په یو په پوزانان کې د روسیې قونسلګری هم تړلې وه. من نه چې تاسو ته رادیو اوریدونکي یې تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویشتر د اسلامي زدهکړو مرکزونو جوړېدل.
د طالبان دراتک څخه وروسته مدرسې ډیر زیات شوې دي. په ولایت کې لږونه مدرسې دي او بدبختانه چې د انجینو مکتبونه او پاتونو په واره کې سپری کنده نیول شوې.
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او نه قانونه پیسو اخیستونی وکړي.
کلمې عملګری تقریبا $1,000 پور کړ او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا سندنه هليږي.
او خوست کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړتن راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو پر هر ډول ستاکرو باندې زلګول شو دي او د لکان لپاره په خوندوي کې د کافي درسي مواد د کمښت او اند نشولې راپورونه ورکړ شي دي. نور هغې کرم لیکرم پر پورکی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 420 لیلی هم منظوري شوي چې اوس مهال پکې له 20,000 ډېر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 2,990 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکې لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې هیڅ پرېکړه نه ده نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلینو نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په اوسنی وخت کې وایم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په اوسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیاو څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وې چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وې. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایدیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنې واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابر کړي او د کورني تروریزم، سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سی وخت په خیر. کراته وایي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څرنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي درې نیم کال راپاتې خو دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږ دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور دی مفید ټولنه ورته ضرورت لري کې هغه شرعي علوم دي قرآن او تفسیر او حدیث او عقائد فقه داسې علوم او یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وظیفه دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامنځته شوی ده په اوسني وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دی. دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دی. نو هر هغه علم چې اگر مسلمانان ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري هغه تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي په دواړو صورت یې هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د یعنی شرعي علوم لپاره دا اړین ده. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا د یو نوی خطرناک سیکولرزم افراطی سیکولرزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته هم دینی افراطی سیکولرزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری او دا د ټولنه په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځیو او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته شرعي علومو لپاره ضرورت شته چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول او هغه کې د کیفیت ته اهتمام توجه کیږي هغه اوس نه استاد ته توجه کیږي هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفی ځکه دغه نصاب او دغه د مدرسې نه باسواد تولیدي. تاسو باور وکړئ خو چې اکثرا د دې دینی مدارسو نظر زه خبرم چې اکثرا د خلک د شاګردان په پښتو دری کې دوی سواد نه لري عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه ملا نه عالم تولیدوي فارغي نه باسواد فارغي هم دغه خدای خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار لپاره دوی لار موندلی شي.
بله اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویلې شمیرې خورا ډېر زیات دي د مدارسو بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وغږیږو په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وغږیږو څومره اړتیا درښتیا هم داسې مدارسو ته کنه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې باید مکاتبو باندې کار وشي په ساینسي علومو باندې د کار وشي چې افغانستان دغسې یو ټولنې ته دغسې یو زده کوونکو دغسې ځوانانو ته اړتیا لري چې له خپل ټکنالوژۍ د خپلو د زده کړو د ساینسي علومو سره دوی وشي کړ چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفور یو غرد تصور غلط دی کنه. اصل ما یو ځل په ټینګار ته خبره کوم دا زما خبر نه دی دا د ټول علماو خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان اسلامي انساني ټولنه هغه ضرورت لري دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په دونو دغه کیمیا بایولوژي ادبیات کمپیوټر دا ټول دینی علوم دي ځکه چې په دې باندې سړی اجر کټي ثواب کټي دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دا غلط تصور چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي یو غاړي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ دا درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين. یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي او تفقه في الدين وکي دین زده کړي. اما ته ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي نو د ژوند دا بي توازن کېږي. یعنی دغه توازن خرابېږي ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه دی چې دا ټول خلک دي مولا او مولوي قاری شي سکسان د کفایت په اندازه د اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده. یعنی په ټولو کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده هغه نه به فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل د افغانستان لپاره ستر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله اوس غواړم په اخر کې پر همدې باندې پوښتنه کوم په همدغه شکل باندې روان اوسو افغانستان راتلونکی به څنګه وي؟
دا رتلونګه ډیر تیار ته په دې شکل باندې بي بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړ چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دند ده چې هم دولت او ټولنه په دې برخه کې باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوده توجه کول دا په دې معنی ده چې تا نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا ټکل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنې د وسطپاتې سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بیا د کوزي پښتنو خبره هلته به پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پانتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر فضل الدی وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني اداري چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه ښیي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزیزی په راپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگرام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن
ده کابل خاری یا وسیدون که چی ده موضوع ده حساسیت لامله اینا قتل نومی راپور که خپورسی ازادی رادیو سرای خبرو که ده وکرا چی ده طالبان حکومت تر کنترول لاندیه ده نکاحات اخیستو پیوه محکمه او ده موتر ده لایسانس تمدیده ولو پر محال ده ترافیک ریاست که تره کمیشنکارانو پیسی اخیستی دی ده وی که چو پا قانونی توگه خپل اداری چاره او اسناد خلاصوی په میاستو یو وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره کمیشن کاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوی د زیات کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده و تخلص فرق کده و تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسناد و زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود هغه می جوړو باور وکړي چې دولت شوبه په شوبه وزغلوله کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم ویل یې زه چې ستا اسناد څیرې شوي اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډېر سخت کار دی نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخ باندې بوج خصوصا د کارونه یا دا کمیشن کاری د تذکرو اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخسل پر محل باندې خلک مجبوری کی ترسو کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې عمده عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي دوی نشي کوی چې د یوې تذکرې لپاره یا د موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل ملګری تقریبا $900 یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلېږي دې کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته $100 مانی یو پاسپورت دپاره دغه وکړي چې دا پاسپورټ کې عمر او تذکرې د بایومټریک تذکرې او د پاسپورټ عمر سره بیرته سره ورته کړي
کنه خو دا د مراحل اسانه شي نو دا کمیشن کاری پر دې کې ختم شي نو د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د هم دوه ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډېر لاند وخت کې خپل پاسپورټ یا هم لیسنس واخلي له مسؤلو چارواکو هیله ده چې دغه برخې ته پام وکړي او پوکیمنه افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی. د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دې واد کې د شطرنج لوبو د سندیدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان د حکومت لخوا د شطرنج د ځنډولو له اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو له لوري د شطرنج سیالیو د ځنډیدلو له اعلان وروسته د شطرنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکی خبرو. د افغانستان د شطرنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دیني اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمن شي. دی وایي دې پریکړې په رښتیا هم ډېر سخت اندېښمن کړی. کوم څه چې زه ورته ډېر په تشویش کې مغه دا ده چې دا له دیني اړخه حرام ونه بدل شي. موږ ټول د شطرنج کوونکي چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د شطرنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبه په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د شطرنج په اړه د دیني څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پریکړه وشي. نوموړي د شطرنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د شطرنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د شطرنج فدراسیون یو شمیر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل که دې لوبې له شرعي اړخه کومه ستونزه درلودی نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د شطرنج لوبه د ښځینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کېږي. دا به نه کېده. شطرنج یو علم دی او له علم سره مخالفت سمه پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپله پریکړه باندې بیا غور وکړي او د شطرنج فدراسیون ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د شطرنج د برخې یو مینوال او کارپوه نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژني دغه د کوچنیانو دی د ځوانانو دی لویان دی ښځینه او نارینه د ټولو شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې بوخت وي او تمرینات وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د ځنډولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولې او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې دی به شخصا ترکیې ته ځي او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته سترګې په لاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه ترې وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي لرې روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د ماسکاو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیز شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامداره اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د مې په 15مه نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین دې د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د مې په 11مه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د روانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي دي چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافي اندازه اوبو مهاره ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د اوبو په مهارولو سره لسګونه جریبه کرنیز ځمکې آبادې شوې، د اوبو کچور سره لوړه شوې او دا سیمه په وشنه او تفریح منطقه بدله شوې. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادي شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال راډیو ته وویل
طبیعي سرچینې موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیونه افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوو، میان مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته یې په اوبو سطح لوړه کړې ده. هغه څویون چې مخکې وچ اوبه لري
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غرایزو منطقو کې د بندونو جوړول اسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکي هم وایي د دې ولایت ډېرې سیمې غرایز دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسات کوو چې الحمدلله کوز خوار د ډېره غټه اوبه بهږي. دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبده مهار شي. دا سي نور غرو سیمو کې غريز سیمو کې غاو وبو مهار شي ملداري دي پورا دي ملک دي وطن دي خلا دي پورا دي بوټو دي پورا ټول دي پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدل سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیانو ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دي هم اسانتیاوي له پامه نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوی ده. د تفریح ځایونو آبادول د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کړي. د شمال خورم سندیز یوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
د چک ډیمو دپاره موږ په خوست ولایت کې کین کوه که دا وایي چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر اول سوالی کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینې ویلرو دی او بو دي فارسی او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان ده.